द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې لسمه نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ بجې افغانستان کې شوی دی 5:30 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نصر کاکړ
هرکلی وایو عمل تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
پاکستان او افغانستان کې یو شمیر سیمې زوروري زلزلې لړزولې دي خیبر پښتونخوا له ملکنډ څخه او د بلوچستان له ژوب څخه مطبوعاتي رپورټونه وایي یو شمیر کسان د کورونو نړېدو له امله ژوبل سوي دي
د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي پولیس او پوځ په ګډه پیښور سوابي او مردان کې د عملیاتو په وخت 15 مشکوک تنه نیولې دي د مردان د پولیسو بیان وایي
پګړیاله کې تاګه شاباتګاله کې او جلاله کې خرچي کې دی د شتګردو خلاف ارمی تر مشترکات ریشن وشولې هغه کې د تولیدکاري فیسیلیټیټ کول کنه چې هغه شرطه نیولې شوې دی
او پاکستانی قانون په هنوی د پاناما د پټو کاغذ پانو د پلټونو لپاره په هیواد کې د اساسو او خارجي سرمایه په اړه یو واضح قانون جوړول پکار دی یو وتلې قانون په وای
دا ول د وکیلانو نه او د ماهرانو نه تفصیل کړی دی او دا کوئی په مشوره دا پیسې وړي دي او نه پسې د انکم ټیکس والا څه خبر راوېسته ده په دومره موده کې نه پسې بل څه خبره کړې ده او
دا لطیف افریدی د پیښور های کورټ یو اعلی وکیل ګران اوردونکو زمونږ سره اوسېږئ په دې یو ساعته خبری خبرونه کې بعد تاسو د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه مرکه اورئ خو اوس پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
په افغانستان او پاکستان کې زورور زلزلې د کابل او اسلام آباد په شمول یو شمیر ښارونه لړزولې دي د امریکا د ځمکني علومو اداره وایي د زلزلې کچه 6.6 وه او مرکزی د افغانستان د هندوکش په غرونو کې 210 کیلومتره لاندې وو د زلزلې ټکانونه د جنوبي آسیا په نورو هیوادونو کې هم احساس شوي دي په پاکستان کې د ځمکني علومو اداره ادعا کوي چې د زلزلې کچه 1.1 او د نورو تکانونو اندېښنه هم څرګنده کړې ده ځینې مطبوعات وایي د خیبر پښتونخوا په کوهستان او دیر سیمو کې د کورونو نړېدو له امله نږدې 15 کسان ژوبل سوي او هلته د بلوچستان په ژوب سیمه کې هم د یوه کور د بام را پرېوتو له امله 15 کسان ټپي سوي دي په عین حال کې د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې سبا د دوشنبه پر ورځ به د خیبر پښتونخوا په ملاکنډ او هزاره ډیویژن او هلته ګلګت بلتستان کې د بارانونو امکان وي
د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په مردان سوابي او پیښور کې پولیس او پوځ په ګډه عملیات کړي دي چې پکې 15 مشکوک تنلاري نیولې شوې دي د مردان د پولیسو بیان ویلي دي چې زیاتره نیول شوي کسان سهولتکار وو چې د ترهګرو سره یې مرستې کولې نور حال په دې حق لباندې د مردان دریو رادیو خبریال ریاض حسین راکوي
د پاکستانی ځواکونو ذریعہ وای چې گرفتار کړی شوی ترهګر د خود ساخته بمونو د جوړولو او د تربیه ماهر د افغانستان نه تربیه ترلاسه کړی دا او په مقامی توګه هم د تربیه کار سر ترسولو په مردان ضلع کې د امنیتی چارواکو ویان پرمان خان ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د دغه عملیاتو تصدیق وکړو
پګړیاله کې تاګه شاباتګاله کې او جلاله کې خرچي کې دی د شتګردو خلاف ارمی تر مشترکه پرېشن وشولې هغه کې د تولیدکاري فیسیلیټیټ کول کنه چې هغه شرکتان نیولې شوې دي
په مرکزی خار پیښور کې د ترهګرې په ضد جوړې شوې شبکې وینا ده چې هغه هم د عملیاتو په نتیجه کې د افغانستان سره تعلق لرونکي سردار چې په مقامی توګه په هدفي وجنو کې ککړ دي گرفتار کړي دي سړنی وایي چې د صوبې په مختلفو برخو کې د عملیات زیاتره په هغه ځایونو کې عملی کړي شوې دي چرته چې د افغانستان سره تعلق لرونکي خلک ژوند کوي او وړاندې هم په دغه سیمو کې د افغان مهاجرینو کیمپونه جوړ کړي شوي وو ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا د پاکستان قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان چارواکي وایي له هغه ځایه بې کوره سوي خلکو بیرته خپل کلو ته د ستنېدو لړۍ به سبا د دوشنبې له ورځې څخه پیل کیږي او د مئی تر 13 نیټې پورې به دغه عمل پوره کوي د چارواکو په وینا له جنوبي وزیرستان څخه تر 1000 زیاتې کورنۍ بې کوره سوي وې چې اوس د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي
د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر د هند سره پوځي مرستو زیاتولو لپاره نوی ډیلی ته رسیدلی دی. د امریکې دفاع وزارت یو اعلی چارواکي ویلي د هند سره چې دا وخت د دفاع په میدان کې کمی مرستې کیږي د هغې لس کاله وړاندې تصور نه کېدو. ایش کارټر به د دواړه ملکونو ترمنځ د دفاع ټیکنالوژۍ او تجارت تعاون ترڅنګ د دواړه هیوادونو د پوځونو ترمنځ تعاون زیاتولو په سر خبرې کوي. ایش کارټر ویلي د هند او امریکې ترمنځ تعلق ستراتیژیک دی، کوم چې به د یویشتمې صدۍ تر ټولو مهمو ملګرتیاو نه یو وي.
د هندوستان په جنوبي ریاست کیرالا کې د یک شنبه پر ورځ یو درمسال کې د اور لګېدو له امله نږدې سل کسان مړه شوي او تر 200 پورې نور ژوبل دي. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې د مړو شمېر زیاتېدای هم سي. راپورونه وایي درمسال کې په زرهاو کسان د شورشرکو د نندارې لپاره راغونډ شوي وو چې د یو کلني مذهبي میلې په مهال را جوړه شوې وه. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي په خپل ټویټ کې دې پېښې ته دردونکې پېښه ویلي. چارواکي وایي ور د شورشرکو په سامان کې له یو بڅر کې څخه لګېدلی، خو په دې وخت اړیګړي له امله هم زیات شمیر خلک ژوبل سوي دي.
د امریکې ډیموکراتیک ګوند صدارتي امیدوار برنی سانډرز د خالی پر غربي ریاست ویامنګ کې د پارټۍ صدارتي انتخابات ګټلي دي. سانډرز په دغه ریاست کې شپږ 50 رای اخیستې دي، خو دغلته د تناسب په حساب نمایندګانو تقسیم له وجې هیلری کلینټن او برنی سانډرز ته په 14 نمایندګانو کې برابر وو ملاو شوي دي. دا په تیرو نه ریاستي مقابلو کې د سانډرز اتمه ګټه ده، خو میرمن کلینټن دا وخت د نمایندګانو په شمیره کې د برنی سانډرز نه وړاندې ده. هیلری کلینټن سره دا وخت 270 نمایندګان او د برنی سانډرز سره زر او اوویش نمائندگان دی. د میرمن کلینټن سره د 1500 پورې سپر ډیلیګیټ سم د مرستې ژمنه کړې ده، څوک چې د خپل ووټ ورکولو لپاره د ریاستي انتخاباتو پابند نه دي.
راپورونه وایي د امریکا د صدارتي ټاکنو په سیالیو کې د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ 243 ډیلیګیټس یا استازي لري، د ډول ټیډ کروز 515، جان کیسک 143، او د ډیموکریټ ګوند هیلری کلینټن 1155 او برنی سانډرز 1068 ډیلیګیټس لري. د یو صدارتي کاندید د نومونې لپاره ډیموکریټ ګوند 2303 ډیلیګیټس یې نمایندګانو او ریپبلیکن ګوند 1210 استازو ته اړتیا لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له افغانستان وروسته نن د یک شنبه پر ورځ جاپان ته رسیدلی. نوموړی به د G7 یا وو غټو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره غونډه کوي. په دې باب نور تفصیل راکوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری هیروشیما ته په سفر رسیدلی دی. د دویم عالمی جنگ وروسته دا د امریکا د خارجه وزیر د سیمې ته اړومبی سفر دی. د هیروشیما یو اخبار سره په مرکه کې خارجه وزیر جان کیری ویلي د نړۍ امن ته د راپیښو چیلنجونو د مخه نیولو لپاره د شریکو ګامونو ضرورت دی. د اووه تر کې هفته ملکونو خارجه وزیران د جاپان هیروشیما ښار کې غونډه کوي. امریکا، فرانس، جرمنی، اټلی، برتانیا، کینیډا او جاپان په دې کې برخه اخلي. دو ورځنۍ غونډه کې به د ترهګرۍ په شمول د چین جنوبي سمندر کې د امنیت او یورپ او منځنی ایشیا کې د مهاجرینو په معامله خبرې کیږي. د دویم عالمی جنگ آخري ورځو کې امریکا په هیروشیما اټم بم غورځولی وو چې له امله یې 140,000 کسان وژل شوي وو، او بیا یې په ناګاساکی دویم بم غورځولی وو چې له امله یې 70,000 کسان مړه شوي وو. خو د جنگ وروسته نړۍ کې د وسلې ختمولو او امن د لارو چارو لټولو هلو ځلو کې دواړه ملکونه خپلو کې ډیر نږدې ملګری جوړ شوی دی. یو بل خبر چې د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر هم د ایشیا د ملکونو په سفر وتل دی، دا وخت دوی په هند د هند په سفر دی.
د بلجیم حکومتي وکیلان وای پیرس کې د نومبر ترهګر حمله کې ککل ترهګر په فرانس کې د بلې حمله منصوبه جوړ کړې با، خو تیر میاشي په برسلز کې د حمله کولو فیصله وکړه. په برسلز کې شو دغه حمله کې چې په ایئرپورټ او میټرو سټیشن باندې شوی و 2 کسان وژل شوی.
په پیرو کې نن وګړي صدارتي ټاکنو کې رای ورکوي او هیله ده چې دغه ټاکنې دویم پړاو ته واوړي. څېړونکي وایي د زنداني پخواني صدر البرټو لور شایي چې د لومړي پړاو په ټاکنو کې زیاتې رای واخلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او اوس وخت شوی دی چې د لوبو په میدان کې خبرونه دي. دا به تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
مننه اکرام صاحب. قدرمن اوریدونکو، لوبو خبرونو کې د کرکټ او د غشاندې د باکسینګ سره تړلي خبرونه مې ستاسو لپاره راوړې دي. لومړی خبر که تاسو ته ووایو، هغه دی د باکسینګ او باکسینګ د فلیپین چې کوم باکسر دی مینی پیکیو، هغه تیره شپه د امریکا په لاس ویګاس کې امریکایي باکسر سره مقابله شوې. دغه مقابله هغه ګټلې. د مینی پیکیو د خپل 20 کاله کیریر دا هغه وایي چې دا اخیری مقابله وه کومه چې هغه لموتی بریډلی سره کړې او ګټلې ده. دغه اخیری مقابله وه او دغه مقابله تیر ماښام شوې ده په لاس ویګاس کې. فلیپین سره تعلق لرونکي 30 کلن مینی پیکیو د وزن مختلفو درجو کې مقابلو کې عالمی ټایټلونه یا چې کوم نړیوال جایزې وی هغه ګټلې دي او دا وخت په دنیا کې یو خو د باکسر منل کیږي. د مینی پیکیو د میچ وروسته چې کله میډیا سره خبرې کولې نو هغه وویل چې د خپل کورنۍ سره لوس کړی دی چې دا برده د کیریر اخیری مقابله وي او دغه مقابله د ګټلې. که راشو کرکټ ته، نو کرکټ کې بیا د افغانستان او د نمیبیا چې ترمنځ کم ټیسټ میچ روان دی او دغه مقابله د آی سی سی انټرنیشنل کرکټ کونسل چې کوم انټر کانټیننټل کپ ته د اغې لپاره روان دي. په دې لړ کې نن د پاکستان د افغانستان د نمیبیا سره چې کوم ټیسټ میچ او سلور ورځنی مقابله ده، سلور ورځنی میچ وي، نو لومبه ورځ مقابله سر ته رسیدلې. نمیبیا چې کوم خپل لومبه اننګ کړی دی نو په هغې په یو سل دو یا رنزونو باندې ټول ټیم اوټ شوی دی او د دې نه پس چې افغانستان خپل اننګس ته راوتی لومبني اننګس ته، نو هغوی د یوې وکټې په زیان باندې یو سل شپږ رنزونه جوړ کړي دي او تر دې دمه د لومبه ورځې لوبه سرته رسیدلې. د دې میچ د نور ورځو لوبو تفصیلات به هم تاسو ته خبر ساتو. خو که راشو آی پی ایل ته، انډین پریمیر لیگ کوم چې دا محل روان دي، نن به د دویم میچ کیږي. دویم میچ به وي ته اوس نه تقریبا یو ساعت پس په پیل کیږي. دا به وي د کلکتا نایټ رایډرز او دغه شانتي دلی دیر ډیولز ترمنځ به وي. دا مقابله به د اوس نه یو ساعت پس پیل کیږي. د دې نړوان دي، یعنی تیر ورځ چې کوم لومبه مقابله شوې ده، هغه د ممبئی انډینز او رایزنګ پون سوپر جاینټس ترمنځ شوې ده او دغه مقابله رایزنګ پون سوپر جاینټس ګټلې. که دغه تفصیلات صدا سي چې لومبني اننګز ممبئی انډینز کړو او یو سل یو رنزونو هدف یې د سوپر جاینټس ته ورکړو، چې د کومې په ځواب کې چې بیا کله سوپر جاینټس خپل اننګس ته راووتل، یو سل شپږ رنزونه یې وکړل او دغه میچ یې د نهو وکټو سره او لا 2 بالونه پاتې چې په خپل نوم باندې کړو. د انډین پریمیر لیګ او دغه شان د انټر کنټینل کپ لپاره چې کوم مقابلې روان دي، د دغه میچونو نه به تاسو خبر ساتو. ډیور ریډیو سره اوسئ.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو، خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه اوري او خبری خبرونه ته ادامه ورکو. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په افغانستان او پاکستان کې وی زورورې زلزلې د کابل او اسلام آباد په شمول یو شمیر شهرونه لړزولې دي. د امریکا د مځکني علومو اداره وایي د زلزلې کچه 6.6 وه او په پاکستان کې د مځکني علومو اداره ادعا کوي چې د زلزلې کچه 1.1 او د نورو تکانونو اندېښنه یې هم څرګنده کړې ده. په خیبر پښتونخوا او شاوخوا سیمو کې هم راپورونه دي چې زلزلې تاوانونه رسولې دي. په دې باب نور تفصیل اخلو هم د خیبر پښتونخوا له سیلاني سیمې سوات څخه. دا وخت د جبر ریډیو خبریال فیض ظفر ده، له موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. ستړي مسې او په خیر علی فیض ظفر صاحب، ډېر مننه. کور مو ودان. که دا راته ووایسه چې د زلزلې له امله په سوات کې، دیر کې، ملکنډ او شاوخوا برخو کې څه تاوانونه خو به نه وي اویشتي؟
جی بالکل، زیان شوی دی. د زلزله جوختی کم شوی دی، زیات زلزله وه دې وخت کې. چې زموږ سره د کوم د نقصاناتو شمېره ده، نو په سوات کې 2 چې دي، نو یو سړی دی چې هغه د سوات او بونیر په کوله باندې په موټر کې را روان و. په کړاکړ کې لپاس د غرن یو کمر راغلی دی او هغې کې هغه موټر کې ناست یو کس چې دی هغه په حق رسېدلی دی. دغه شان د سوات تحصیل خوځخیلې علاقه د شمک، په هغې کې یو دیوار راتاو شوی دی. د کور چې لاندې 2 ماشومان راغلي وو، په هغې کې 4 ایماد چې دی هغه په حق رسېدلی دی او د 4-5 افسانه نوم یو ماشومه ده هغه زخمي شوی ده. په کوز دیر کې چې دی په باډوان په علاقه کې یو جومات چې دی هغه راتاو شوی دی او په هغې کې کې خلک بد شوی دی او په پاس دیر کې چې دی هلته یو کور را پرېوتی دی چې په هغې کې درې ماشومان او یو زنانه دا د ډوګ د در علاقه ده په هغې کې ټپي شوي دي. دغه رنګ په چترال کې چې دی نو لینډ سلایډنګ شوی دی او په هغې کې یو سړی چې په موټر سایکل روان و هغه په باندې یو ګټ راغلی دی زخمي شوی دی او بل کس چې دی پیدل روان و په هغه هم یو ګټ راغلی دی هغه زخمي شوی دی او یو کور چې دی په چترال کې هغه چې دی هم را پرېوتی دی خو ځاني زیان پکې نه دی شوی او شنګله ضلع کې یو کس زخمي چې دی هغه چې دی د سید شریف اسپتال ته راوړی دی. دغه رنګ په سوات کې چې دی د منګورې او خوشه چې کومې علاقې دي د هغې زیګي نه لس زخمیان چې دي هغه د سید شریف روغتون ته راوړی شوي دي او ډاکټران وایي چې د دغه زخمیانو حالات حالت دی د خطرې نه بهر دی او غوله هلته چې دی طبي امداد ورکولی کېږي.
فیاض ظفر کومې سیمې چې تاسو یاد کړې په دغه سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د بارانونو هم یو لړۍ روانه او سیلابونه هم راغلي دي او په سیمه کې کچا کورونه دي. چارواکي څه وایي چې آیا دغه لری پرتو سیمو ته دوی ورغلي دي یا بیا له هغه ځایه معلومات راغونډوي چې د مرګ ژوبلي دغه شمیر زیاتېدی هم سي او کنه؟
بالکل کاکړ صاحب دلته بارانونه تر درې ورځو نه روان دي او د هغې نه مخکې دوه ورځې وقف او د هغې نه مخکې هم څلور پنځه ورځې باران شوی دی. ځمکه هم لمده ده کچه کورونه چې دي هغه هم ټول له خټې دي لمده دي نو داسې ښکارېده چې دا کومه زلزله چې اووه اعشاریه یو شوی ده نو او دلته د هغې شدت چې دی ډېر زیات و نو داسې ښکارېده چې دینه به ډېر زیات زیان شي خو د اوسه پورې چې زلزلې ښه پوره وخو شو نو کم مونږ چې تر اوسه پورې کوم معلومات حاصل کړي دي نو کومې خوښه پرتې علاقې چې دي د کوم چې رسایي اسانه د هسپتالونو ته د هغې د دې وخته پورې دغه زیان شوی دی چې دوه کسان په دې کې په حق رسېدلي دي څه کسان زخمیان دي یو جومات ته او دوه کورونه راتاو شوي دي خو داسې علاقې هم دي چې هغې د تګ راتګ اسان نه وي هغه ډېر غریزو علاقو کې خو د هغې شمېره لا نه رسېدلې او څنګه چې ټایم تېرېږي او هغې نه خلک راځي نو نور شمېره به مخته راځي.
سمه ده. هم په عین حال کې فیاض ظفر د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی دی چې سبا د دوشنبې پر ورځ به په ملکنډ ډیویژن هزاره ډیویژن او هلته ګلګت بلتستان کې نور بارانونه هم ورېږي. ډېره مننه کور مو ودان.
ډېره مننه دي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو د سوات دیر هغه ځایونو نه د زلزلې حال واورېدو چې کوم نقصانونه شوي دي خو لا رپورټونه را روان هم دي. زو چې ګلګت بلتستان او کوهستان هزاره اړخونو ته زلزلې کوم نقصانونه کړي دي او کونه چرته چې د کال 2015 زلزله لا د چانه هیره نه ده چې شپږ اتیا زره خلک پکې مړه شوي د سرکاري شمیرې تر مخه. زموږ سره دا وخت د دغه ځایونونه د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان نیخ پنی غراغلی دی. احسان صاحب ستړي مشي په خیر علی.
ډیر مننه اکرام صاحب.
مننه احسان صاحب. په مجموعي توګه باندې دغلتا وزه څنګه د زلزلې لکبل د مرګ ژوبلو یا د نقصانونو سری پټونه راغلي؟
دا څه دا چې په کوهستان کې او په شنګله کې چې د وړاندې هم یو حکومت مرکزی سړک ته اشاره رشم دا هم تړل شي د بارانونو له وجې او اوس چې دغه زلزله شوی ده دغه زلزلې سره دا رپورټونه دي چې په دغه سړکونو باندې نورې کمرې هم پریوتی دي. په کندیا کې د کوهستان کندیا کوم تحصیل دی په دغه کې د دریو کوټو غورځېدو راپورونه لاسته شوي دي خو په دغه کې د مرګ جوبلې په اړه باندې چارواکي وایي چې تر دې دمه پورې هغې ته کوم تاییدي راپورونه نه دي رسېدلي. دغه رنګې د شنګلې کومرانیال یونین کونسل دی په دې کې د دوو تنانو د جوبل کېدو او د پنځو کوټو ته د زیان رسېدو راپورونه دي خو په دغه ځای کې هم د چارواکو سره زما لږه شېبه وړاندې خبرې وشوې. هغې وویل چې په د مرګ جوبلې په اړه باندې ورته تر اوسه پورې داسې کومه شمېره مخې ته نه ده راغلې. البته ځای په ځای باندې دغه کمرې پرېوتې دي او کوټې او کورونه چې د وړاندې هم د بارانونو له وجې دغه ډېر په داسې حالت کې وو چې دغه د زیان یاره سرګندوي، خو اوسه پورې په دغه دواړو ضلعو کې د مرګونو کومه شمېره یا د جوبلو چې ده په مجموعي طور هغه مخې ته نه ده راغلی. دغه ډول په بالاکوټ کې هم د دریو کوټو غورځېدو راپور لاسته شوی دی، او د اعتباد خواته هم د مرکزي سړک سره نږدې کوم سلګ نومیزی دی، په دغه کې د دوو تنانو چې یو زنانه ده یو ماشوم څه وخت کې چې په لارې راتله او د ودانۍ غورځېدو له وجې دغه جوبل شوي دي، او اعتباد کوم ډسټرکټ کوم هیډکوارټر روغتون دی هغې ته رسولي دي. دغه رنګې بیا په بټګرام کې هم د دریو تنانو د جوبل کېدو اطلاع ده چې د بټګرام علي تحصیل کې د کوټې غورځېدو له وجې دغه جوبل شوي دي.
ښه احسان صاحب، دره ته وایي چې کله هم زلزله راشي او دا اوسنۍ زلزله چې راغلی ده، نو خلکو ته د کال 2015 زلزله ور په یاد شي چې ډیر کورونه پکې را پریوتلو. لږ مختصر شان راته دا هم وایي چې د هغه وخت وروستو آیا د آبادو لپاره کوم خاص رولز ریګولیشنز یا قوانین شته چې د یو خاص حد پورې زلزله برداشت کولی شي؟
بالکل، د حکومت له خوا یا د کوم بارانه چې کوم نړیوال کوم ادارې وي چې په دې ځای کې د مرستې کارونه روان کړي وو، د هغې له خوا ځای په ځای باندې دغه کومې علاقې چې د زلزلې نه ځپولې شوې وي او په زرګونو خلک پکې مړه شوي وو، دې ته خو د ودانۍ دپاره هغه کوډز یا هغه طریقې ورته ښودلې وي. خو بیا خبره د معاوضې وه چې دغه معاوضه خلکو په ځای په ځای باندې احتجاجونه هم کړي دي، اوس هم ډېر ځایونه داسې دي لکه د بالاکوټ کوم ښار دی چې په مکمله توګه تباه شوی وو، خو د هغې دپاره متبادل چې بیا بکریال سیټي په نوم باندې یا د بکریال ښار په نوم باندې کوم ښار کوم پلان شوی کوم منصوبه وه، هغه منصوبه چې د هغه تر اوسه پورې نه ده سرته شوی، او بیا هم په هغه زور ډول باندې خلکو هغه ودانۍ کړې دی، او وجه یې همدغه ده چې د حکومت له خوا دغه کومې منصوبې وي دې ته کورونه ورکول یا دې ته متبادل کوم ځایونه وو هغه ځایونه نه دي جوړ شوي. او زیاتره په دې کې دا سبرسې هم دي اکرام صاحب چې هغه په ریډ لاین کې یعنی د دغه زلزلو دپاره دغه علاقې چې دي دغه برسې چې دي دا انتهایي خطرناکې هم ګرځولې شوي دي، او کوم چې نړیوالې کومې ادارې دي هغې چې هم په دغه سیمو کې لکه بالاکوټ شو علي شو دغه چې کومه کرښه تللې ده په دې کې چې څومره آبادي ده د هغې له خوا کومه سروې شوې وه، هغې وویل چې دغه ځایونه چې دي دا خطرناک
دی او په دې
کې بل هم دغه
شان خطرناک زلزلہ راکلی شي. ډیر مننه احسان صاحب موږ سره خبرو کولو.
تاسو د ټولو غږ دیو رادیو د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دی ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدې شي.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلو قدر منوریدونکو په پاکستان او افغانستان کې د زلزلې په باب تاسو ته تازه حال درکو. تر اوسه پورې چې زموږ نمائندګانو کم حال راکړی دی، په هغه کې دوه کسان چې دی هغه سوا ډیر ملکن چترال په سیمه کې مړه شوي دي او یو شمېر ژوبل دي. همدا ډول په اپټ آباد کې هم خلکو ته ځاني تلفات اوښتي دي. دې تر څنګ د بلوچستان ایالت په ژوب کې د یو کور د بام را نړېدو له امله څلور کسان راپورونه وایي چې ژوبل دي، خو د بلوچستان په سیمه کې زلزله دومره ژوره نه وه څومره چې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وه. او چې څرنګه هم موږ ته تازه معلومات راځي، موږ به قدرمن اوریدونکو تاسو ور باندې خبر ساتو. زلزلې څله راځي علتونه یې څه دي او څرنګه باید چې سړی ځان وژغوري د زلزلې په مهال؟ په دې اړه زموږ خبریال حمید سمسور په کوټه پوهنتون کې د مځکني علومو د پوهاند پروفیسر دین محمد کاکر سره یو مرکه کړې ده، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د نن زلزله چې دا د هندوکش په غرو کې راغلی ده چې 3.4 ماګنیټیوډ سکیل دی. د دې ګرایي تقریبا 210 کیلومتره ده. د دې نقصانات به کمې، خو بهرهم کمې علاقې چې زیات کلي دي د افغانستان کې، او د چترال په نږدې شاوخوا چې بادر سره علاقې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، دغه علاقې چې کوم کچه کورونه دا متاثره کېدای شي. دلته د نقصاناتو امکانات شته، او چونکې بارانونه و واورین په دا علاقو کې دا ژمي کې شوي دي، او د لینډ سلایډنګ هم زیاته خطره موجوده دا علاقو ته. اوس اکسس کول ډېر ګران.
دین محمد صاحب، دا راته ووایه چې په پاکستان کې کومې سیمې دي چې هغه چې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي؟
مغربي پاکستان کې ټولې علاقې دي، شمالي مغربي علاقې چې دي، دا ټولې علاقې د پاکستان غا په خطر کې دي. او کابل او سیونی چې گوادر پسنی پرې دا یو فاز لاین دی چې موږ پرې باندې ورسوي. په ماضي کې زلزلې راغلي دي، او په مستقبل کې به هم راځي. خو دغه شمالي علاقه جات د دغه زلزلې ډېرې په ګرایي کې دي، لهذا د ډېر څه کچه کورو ته نقصانات کېږي او غټ سیسي بلډنګس ته نقصانات کوي.
پروفیسر دین محمد صاحب، زلزله ولې راځي؟ څه وجه ده؟
ځکه ساخت داسې جوړ دی چې موږ لیکچر ته وایي، یو خواته انډین پلیټ دی، بلې خواته یوروژن پلیټ دی. د غرو چې کومې سلسلې جوړې دي، دا د دې دوو پلیټو په منځ کې د ټکراو په نتیجه کې مخ ته راغلي دي. او دغه وقتاً فوقتاً انډین پلیټ چې دی، دا لاندې روان دی، د یوروپ او د ایشیا چې پلیټ دی، د دې لاندې روان دی. نو وقتاً فوقتاً په دې کې انرژي جمع کېږي، او انرژي جمع شي یو خاص حد ته چې ورسېږي، بس بیا په دې کې دننه حرکت پیدا شي او زلې په شکل کې انرژي ریلیز شي. موږ په دا ټولو علاقو کې، د پاکستان په نظرن علاقو کې او په بلوچستان کې مختلفو علاقو کې، د جی پي ایس سیسټم لګولی دی چې هغه موږ ته دا کلیر راښیي چې دا علاقې په مسلسل حرکت کې دي، او د زلزلې د لوډینګ فینومینا چې دا هغه کلیر دې ښکاره کوي. وقتاً په وقتاً به په دې علاقو کې زلزلې خامخا راځي، باید چې خلک دې ته تیاری ونیسي.
زلزلو پیشنګوئی کېدلی شي؟
په دنیا کې داسې ممکنه نه ده چې په کم وخت کې د زلزلې پیشنګوئی وشي. په ځینې علاقو کې، مثلا په چاینا کې په 1950 کې وه زلزله راغلې وه، چې د هغه پیشنګوئی 100% وشوه. بیا ساینسدانان په دې باندې کار شروع کوي چې په دې سلسله کې یو څه کار وکړي. نو یو څه نشاندهانې دي چې هغه د زلزلې د راتګ دمخه کېږي، مګر دا په هره زلزله کې هغه نشانانې نه ښکاره کېږي. مثلا په مځکه کې د اوبو لیول راپورته شي، ایریدان یو ګیس چې هغه په مځکه کې دننه زیات شي. ځینې علاقو کې کوچنۍ کوچنۍ زلزلې د وخت د غټې زلزلې دمخه راتلل شروع شي. دا ډول ځینې انډیکیټر شته، خو هره زلزله دا انډیکیټر نه ښکاره کوي. لهذا د زلزلې د پیشنګویي شارټ ټرم پیشنګویي نه شي کېدای، لانګ ټرم پیشنګویي دا ده چې موږ د جی پي ایس لګولي دي. دا اوس انډیکیټ کوي چې په دې علاقه کې زلزله لوړیږي، او را روان 10 یا 15 یا 30 کاله کې دلته د زلزلو امکانات شته.
ډېره مننه وایس اف امریکا سره د خبرو کولو.
ډېره مننه کوم.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
تاسو د امریکا غږ پښتو دیوا خبرونه اورئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او سول دل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
پاکستان او افغانستان کې یو شمېر سیمې زورورې زلزلې لړزولې دي. د خیبر پښتونخوا ملکانډ او د بلوچستان له ژوب څخه متواتر رپورټونه وایي یو شمېر کسان د کورونو نړېدو له امله ژوبل دي.
د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي پولیس او پاوس په ګډه پېښور، سوابی او مردان کې د عملیاتو په وخت 15 اتیا مشکوک تنان نیولې دي. د مردان د پولیسو بیان وایي
پګړیاله کې تاګه شاهبازګاله کې او جلالا کې خرچي کې دي. د شتګردو خلاف ارمی تر مشترکه پرېشنې وشولې. هغه کې د تولیدګاری فیسیلیټیټ کول کنه چې هغه شرکتان نیولې شوې دي.
او پاکستانی قانون پوهان وایي د پنامه د پټو اسنادو د پلټنو لپاره په هیواد کې د اساسو او بهرنۍ پانګې په اړه یو واضح قانون جوړولو ته اړتیا شته. یو وتلی قانون پوه لطیف اپریدی ډیوا ریډیو ته ویلي
دا ول د وکیلانو نه او د ماهرانو نه تفصیل کړی دي او دا کوئی په مشوره دا پیسې وړي دي او نه پسې د انکم ټیکس باندې خبر راوېسته دا په دومره موده کې نه پسې بل څه خبره کړې ده. او
اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته.
په افغانستان او پاکستان کې یوې زورورې زلزلې د کابل او اسلام آباد په شمول یو شمېر ښارونه لړزولې دي. د امریکا د ځمکني علومو اداره وایي د زلزلې کچه 6.6 وه او مرکز یې د افغانستان د هندوکش په غرونو کې 210 کیلومتره لاندې وو. د زلزلې تکانونه د جنوبي آسیا په نورو هیوادونو کې هم احساس شوي دي. په پاکستان کې د ځمکني علومو اداره ادعا کوي چې د زلزلې کچه 2.1 وه او د نورو تکانونو اندېښنه یې هم څرګنده کړې. ځینې مطبوعات وایي د خیبر پښتونخوا په کوهستان او دیر سیمو کې د کورونو نړېدو له امله نږدې 15 کسان ژوبل شوي او هلته د بلوچستان په ژوب سیمه کې هم د یو کور د بام را پرېوتو له امله 15 کسان ټپي شوي دي. په عین حال کې د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې سبا د دوشنبې په ورځ به په ملاکنډ، هزاره ډیویژن او ګلګت بلتستان کې د بارانونو امکان وي.
د خیبر پښتونخوا په پېښور، مردان او سوابی کې چارواکي وایي چې پولیس او پوز په ګډه باندې عملیات کړی دي. په دغه عملیاتو کې چارواکي وایي 15 اتیا مشکوک تنلارې گرفتار کړی دي. د مردان د پولیسو ویان وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته ویلي دي زیاتره نیول شوي کسان سهولت کار وو چا چې د ترهګرو سره مرستې کولې.
د پاکستان قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان چارواکي وایي له هغه ځایه بې کوره سوي خلکو بیرته خپل کلو ته د ستنېدو لړۍ به سبا د دوشنبې له ورځې څخه پیل کیږي او د مئی تر 14 نیټې پورې به دغه عمل پوره کوي. د چارواکو په وینا له جنوبي وزیرستان څخه تر 2000 زیاتې کورنۍ بې کوره سوي وي چې اوس د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي.
د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر د هند سره پوځي مرستو زیاتولو لپاره نوې ډیلی ته رسیدلی دی. د امریکې د دفاع وزارت یو والا چارواکي ویلي د هند سره چې دا وخت د دفاع په میدان کې کمی مرستې کیږي د هغې لس کاله وړاندې تصور نه کېدو. ایش کارټر به له دواړو ملکونو ترمنځ د دفاع ټکنالوژۍ او تجارت تعاون تر څنګ د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ تعاون زیاتولو په سر خبرې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له افغانستان وروسته نن د یک شنبه پروت جاپان ته رسیدلی. نوموړی به د جی 7 یا وو غټو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره غونډه کوي. راپورونه وایي د غونډه کې به چې هیروشیما کې کیږي زیات پام نړیوال امنیت د ګواښونو په باب وي.
د بلجیم حکومتي وکیلان وای پیرس کې د نومبر ترهګر حمله کې ککل ترهګرو په فرانس کې د بلې حمله منصوبه جوړ کړې و خو 13 میاشي په برسلز کې د حمله منصوبه وکړه فیصله وکړه. د برسلز په ایرپورټ او ریل سټیشن کې شوو بمی چاودنو کې 2 کسان وجلې شوي.
د هندستان په جنوبی ریاست کیرالا کې د یک شنبه پر ورځ یو در مثال کې د ور لګېدو له امله نږدې 100 کسان مړ شوي او تر 200 پورې نور ژوبل دي.
د امریکای ډیموکراټیک ګوند صدارتي امیدوار برنی سانډرز د خالی پورز غربي ریاست ویامین کې د پارټي صدارتي انتخابات ګټلې دي. سانډرز په دغه ریاست کې شپږ 50% رای اخیستې دي خو د غلطه د تناسب په حساب نمائندګانو تقسیم لوبې. هیلری کلینټن او برنی سانډرز تاسو 14 نمائندګانو کې برابر وو ملاو شوي.
راپورونه وایي د امریکا د صدارتي ټاکنو په سیالیو کې د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ 243 ډیلیګیټس یا استازي لري، دا ډول ټیډ کروز 545، جان کیسک 143، او د ډیموکریټ ګوند هیلری کلینټن 1225 او بارني سانډرز 1018 ډیلیګیټس لري. د یو صدارتي کاندید د نمونې لپاره ډیموکریټ ګوند 2383 ډیلیګیټس یا نمائندګانو او ریپبلیکن ګوند 1210 استازو ته اړتیا لري.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زو خبر پښتونخوا ته چرته چې په پیښور، مردان او سوابی کې پوز او پولیسو په ګډه باندې عملیات کړی دي. په دغه عملیاتو کې چارواکي وایي چې 15 مشکوک تنان گرفتار کړل شوي دي، چا چې د ترهګرو سره مرستې کولې او دوی ته سهولتکار ویلې کېږي. رپورټ په د مردان نه د ډیو ریډیو خبریال ریاس حسین راکوي.
د پاکستانی ځواکونو ذریعه وایي چې گرفتار کړی شوی ترهګر د خود ساخته بمونو د جوړولو او د تربیې ماهر د افغانستان نه تربیه ترلاسه کړې ده او په مقامی توګه یې هم د تربیې کار سرته رسولو. په مردان ضلع کې د امنیتي چارواکو ویان فرمان خان ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال د دغه عملیاتو تصدیق وکړو. په مرکزی ښار پیښور کې د ترهګرې په ضد جوړې شوې شبکې وینا ده چې هغوی هم د عملیاتو په نتیجه کې د افغانستان سره تعلق لرونکي سردار چې په مقامی توګه په هدفي وجنو کې ککړ دی گرفتار کړی دی. څېړنې وایي چې د صوبې په مختلفو برخو کې دغه عملیات زیاتره په هغه ځایونو کې عملي کړي شوي دي چېرته چې د افغانستان سره تعلق لرونکي خلک ژوند کوي، او وړاندې هم په دغه سیمو کې د افغان مهاجرینو کیمپونه جوړ کړي شوي وو. مقامی اوسیدونکو د ځواکونو او پولیس د دغه هڅو مرستې کړي دي او ویلي دي چې د ترهګرو مرستیال او هغوی ته د ځای ورکولو خلک هم په دې ټولنه کې موجود دي. د خیبر پښتونخوا د امن جرګې مشر سید کمال شاه وایي چې باید د ځواکونو او پولیس له طرفه دغه هدفي عملیات جاري وساتلی شي. شمالی سیمو بنیر او سواد ضلعو کې د وسله والو د موجودګۍ له کبله په دغه تړنجي سیمو کاټلنګ، خرکی او سوابی ضلعو کې د ترهګرې په پیښو کې اضافه شوې وه او زیاتره پکې تعلیمي ادارې په نښه کې دي. خو په شمالی سیمو کې د عملیاتو نه وروسته په دغه واقعاتو کې اوس کمی راغلی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواړی استا، او هم زو د پاکستان اسلام آباد لوري ته چیرې چې قانون پوهان وای د پناما د پټو اسنادو د پلټونو لپاره په هیواد کې د اساسو او بهرنۍ پانګې په اړه یو واضح او څرګند قانون جوړولو ته اړتیا سته. په دې باب نور تفصیل راکوي زموږ خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د پاناما لیکس د سرګندونو وروستو کې یو خوا د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونو د دې د پلټنو غوښتنې کوي، نو بل خوا دا سوالونه هم کیږي چې آیا په آف شور کمپنیانو کې لګول شوې پیسې د پاکستان نه په قانوني توګه تللې ده او کو په غلو لارو. ماهرین وایي د دې سوال د جواب معلومولو لپاره به پاکستان له د امریکې په طرز یو قانون جوړول وي. د ملکی او عالمی کارپوریټ سیکټر ماهر ایڈوکیٹ حسن محمود وائی کہ دا امریکی یو وگڑے پخپل ملک کے اسی گی او کوپا بل یو ملک کے خو پا قانونی تو گا پابندے چی خپل ملک دا ملکی او غیر ملکی اساسو نا خبر اساتی.
جس طرح امریکہ کے اندر قانون سازی کر کے ادارے بنائے گئے ہیں جیسے فائنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹورک ہے, اسی طرح پاکستان کے اندر بھی آج یہ سخت ضرورت ہے کہ ایسی قانون سازی کی جائے کہ ایسے ادارے بنائے جائیں جو اسپیشلائز کرتے ہیں کمپلیکس فائنانشل میٹرز کے اندر.
دیوائی سنگ چی پا امریکہ کے دا قانون لاندے ادارے جوڑے کلی شوی دی, دا دغشان اداروں پا پاکستان کے ہم دا جوڑولو ضرورت تے او باید چی دغا ادارے دے پا مالی معاملوں کے مہارت اولری. نامتو قانون دان خاغلی لطیف افریدی وائی تر سوچے پا پاکستان کے دا امریکے پترز یو قانون نوی جوڑ شوی نتش یو جج او یا دا ایف آئی اے یو افسر پا خردول دا خفیہ سرمایہ کارے پلٹنے نشی کولے.
دے انکوائری ثبوتوں نے بڑا کم سے ناراضی او سوک بے راولی نو دا خو بالکل دا ججانو پاکے پخپل مختوری جی آغای پاکے پخپل بدنامی جی دکا چے دے انکوائری نشی کے دے دیتا چے چا دا پیسے التا ولی دی لو دا والد وکیلانو نا او دے ماہرانو نا تا پوسول کلی دی او دا آغای پا مشورہ دا پیسے ولی دی او نا پسے دا انکم فیکس والا سا خبر راوی سے دا پدوم را مودا کے نہ پسی بل چا سے خبر کرے دا او پدی وقت کی ججان پدی پویا دی چی دا پدی کے خاص جو عدلیہ یا ججان کی دی بدنامی جی ناغوی زکر دینا انکار کرے.
دا پاکستان دا محصولاتو دا مرکزی بورڈ پخوانے چیرمین عبداللہ یوسف وائی چی دا مالی معاملو دا شفافیت لپارا پاکستان لہم دا امریکے پترز دا قانون جوڑولو ضرورت تے. خودلتا اهم سوال دا دی چې د هیواد سیاسی ډلبا په دغه شان یو قانون جوړولو راضی شي او کنا.
آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ وہ لا جو ہے اس کو اپنے ہاں بھی یہاں پہ لانا چاہ رہے ہو یا نہیں, اور اگر آپ لانا چاہو تو اس میں تو ایسی کوئی وہ نہیں ہے بات, اٹس اے میٹر آف ایکچولی گیٹنگ دا لا پاس.
دی وائی دا فیصلہ با کول وی چې پاکستان لہم دا امریکی پترز دا مالی معاملو دا شفافیت دا معلومولو لپارا دا یو قانون جوړولو ضرورت تے, او کو حکومت اغواڑی نو دا غشان یو قانون جوړولی شي دا دی پلار کے س قسمہ خنڈان نشتا. ماہرین دا آف شور کمپنیانو جوړول کوم غیر قانونی کار نه بلی, خوای چی په دغه کمپنیانو کې سرمایه غیر قانونی کې دی شي, او حکومت له هم پکار دی چې په کوم ملکونو کې آف شور کمپنیانې جوړیږي د هغوی سره د ملک نه د تلونکو سرمایه د لټون په حق له د همکاري لوزنامه وکړي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیوا ریډیو, اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا ریډیو.
د ډیوا ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی,
ستاسو د نن او سبا,
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیوا ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې,
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان قبایلی سیمې سویلی وزیرستان بے کور شوو خلکو بیا واپسی به سبا له شروع کیږي, او دا به د 13 مئی پورې روانوي. دا خبره د سویلی وزیرستان اسسټنٹ پولیټیکل آفیسر محمد شعیب وایس آف امریکا ډیوا ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې ده. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
دا واپس ایدا حوالے سره چې کوم خلک راغلي دي هغه مونږه واپس لګو په خرګي ایریا کې متکیم جوړ کړی چې د افغانستان کې لکړه او د سعود وزیرستان جلسه سره نږدې ده. دا مرحله مونږ سبا نه شروع کوو د 11 اپریل نه, او دا به تر 13 مئی پورې شروع وي. په دې مرحله کې د څومره خاندانونو چې دي کې ځینو د تعداد برته زو ویم, په دې کې 1300 او 800 خاندانونه د آبادی کې دي. په دې کې سړي هغه 1600 دي, ښځې پکې 8800 دي, ماشومان پکې 28000 دي. سبا نه چې کوم مونږ شروع کوو نو پاغي کې 3 کلی شامل دي. هغه د سروکې دي چې پاره کې یو کله دې منځکې کله رغزي او کټکې او په دې سبانه ورته باندې یو سل یو خاردانونه شپکه شامل دي چې دوی بزی د خپل علاقو ته.
او شیخ خان صاحب، تاسو اداره ته وایئ چې د خلکو پر الته تاسو انتظامات کم قسمه کړی دي او د سره مالی مرستې په تیر وختونو کې کېدی، آیا دیزل به هم د خلکو سره په هغه ډول باندې مرستې وي؟
بالکل جی، انتظامات په هر ډول باندې په هر طریقه باندې صحیح انتظامات شوي دي. د سړو لپاره ځان له بیل دی، د ښځو لپاره ځان له بیل دی، د کېناستو، د انتظارګاه، د کارونو ورکولو، بیا واپس ای کړتلو، شل ډیسکونه هم جوړ کړی دي. چهار یو چې څه خاردانو د سمره خلک راځي چې هغه زر تر زر داوی کار کیږي او دغه ځای نه وزي او خپل وطن ته ځي. په هر یو ځای کې موږ ځای په ځای باندې لیټرونو نه جوړ کړی دي او ورته جماعت هم جوړ کړی دی. دوایانو د ډاکټرانو بندوبست هم ورته کړی دی. په هغه ځای کې به ورته هغه موجودیت چې کله دې خپل علاقو، خپل وطن، خپلې خاورې ته لاړ شي، نو په هغې کې به دې ته د شپږ میاشتو راشن دا به فری ورکړی کېږي.
او ترانسپورټ په دې په خپله انتظام کوي که د هغې انتظام او پولیټیکل انتظامیا سره وي؟
ترانسپورټ به دې هر یو خاندان به ځان سره خپل ګاډی راغولي. دا هغه خاندان د ګاډي لپاره چې کومې لس زره روپۍ دا به ورکړی کېږي. مونږ ټاور جوړ کړی دی د موبایل چې هغه ټلیفون هم کار کوي او دې په دغه پیسې هم راوستلې شي خپل سیم باندې.
او ډیسپلین په اړه به موږ خبرو کو چې د خلکو ته په کوم وخت باندې رسیدل پکار دي، الته کوم قسم نظم مظاهره وکي، او که یو کس په دې ورځ باندې پاتې شي نو آیا دا پته کېدل پکار دي یا نه دي پکار؟ په تیرو مرحلو کې باغ ته بیا موقع ملاویږي کنه ملاویږي؟
نو زما خو خلکو ته دا درخواست ده چې یاره دوی په خپله ورځ باندې چې کومه ټاکلې شوې ده او دوی ته پته ده چې په هغه ورځ باندې په وخت باندې ځان راورسوي، چې په وخت باندې پر هغه باندې لاړ شي، دا په دې باندې په تاکید پکار دی چې دوی په خپله باندې ځان راورسوي. خو بهر هل کو بیا هم چېرته دی نو له اخره کې اخري درې څلور تاریخونه مونږ یې خو دي چې په هغه کې کوم کسان کو مخکې په تاریخ راونه رسیدل، نو هغه تاریخ ته دی بیا مونږ واپس لیکلی شو.
او دا ډېره ضروری ده چې دا خلک په سرنګ خبرې دا خو تقریبا تاسو وی چې یو کم سلويشت کلی دي، نو هر کلی بخپل خپل ورځ وی، نو دا خبرته باندې تاسو رنګ رسی
دا دې ته هر چاته پته ده ځکه چې کله دلته کوم رجستریشن شروع کړو نو چې کم خاندان راغلي، کم سړی راغلي دی، نو هغه ته هغه ورځ توکن مونږ ورکړي چې ستا دا فرانکې ورځ ده، په دې تاریخ بتان ته کوم تزان را رسی. زما دې ته دا درخواست ده چې په دې کې غفلت ونه کې په خپل ورځ په خپل ټایم باندې راشي.
او یو دا خبره چې تاسو په فرست ټایم باندې مکین او د کنګورم علاقې شامل کړی دي، دې ته په اوړمبیزل باندې دا کډوال روان دي، ا د خپل علاقې نه دي خبر چې الته کم قسم حکومتي اسانتیا په ذکر شوی دي کورونو چا حال دي، نو آیا که یو کور وران وي نو هغه لپاره کوم انتظامات الته په علاقې کې او د په فوري تور الته ورسې نو الته باندې بیا په کوم طریقه باندې د انتظامیا لخوا ټریټ کیږي؟
چې کوم د دې رزینو دلته کې هر یو خاندان ته مونږ یو ټینټ ورکو، کوچا پر چا کور وانی نه غټین به ولګی، خپل کور به وګوري، داغه په جوړول باندې به هغه کې به سره حکومت هم مرسته کوي. ډیر دینه علاوه دا هغه چې کم سرکې محکمې دي او په دې کې راټول نه زیات ضروری چې کم دی د اوبو والا محکمه ده، د صحت محکمه ده او د تعلیم محکمه ده. نو د اوبو چې کم انتظامات دي مخکې نه هلته کې دي ته انتظامات شوي دي، ورته سپلایز کیمونه ورته شوي دي، هر کورون ته هر علاقې ته نلکی لګیدلې دي. په سکولونو کې چې استادان دي داغه مونږه حاضرې کې نه کړې ده چې په هغه ورځ باندې به دا ټول حاضر وي. دغه رنګي ورسره د صحت چکم مراکز دي، په هغه کې چې څومره ډاکټران یې، څومره پیرامیډیکل سټاف دي، د ویانې وی دا ټول به موجود وي.
ډیره مهرباني چې تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو سره خبرې وکړې.
مننه.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی ویزړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه ته له واشنگټن ډي سي څخه غوږی استه. اوس هم یو بل رپورټ ولورو ته ځو چې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په قبایلی سیمه کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو د کمپاین پرانستنه کړې. نوموړي ویلي د روان کمپاین په ترڅ کې به 400,000 ماشومان په سکولونو کې داخلوي او دغه کمپاین به د مئی تر 14 نیټې پورې جاری وي. مدثر شاور باندې نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د فاټا سکولونو کې د ماشومانو داخلولو کمپاین په موکول کمپاین به تر 13 مئی پورې دوام ولري. یو سخ کال به 400,000 ماشومان سکولونو کې داخلول شي او بل کال به دا هدف یو په دوه یعنی 800,000 شي. د غرض د صوبې د تعلیم وزیر محمد عاطف خان هم سکولونو کې د ماشومانو داخلولو د کمپاین په پرانیستول تیر کال حکومت 200,000 ماشومانو سکولونو کې د داخلولو هدف تر لاسه کړی دی او سخ کال به دا هدف تلکوی. خو مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د تعلیم وزیر وویل تر ټولو غټه مسله د داخل شو ماشومان سکولونو نه اخراج دی. خو د تعلیمي څانګې سیړونکي وایي داسې کمپاینونه ګټور دي. خو یو خبریال اسد زیات تیر کال د دغه کمپاین نه پس سیړنه او نظر پوښتنه کړې وه او ډیوه راډیو ته وایي د کمپاین نتیجه کې ماشومان سکولونو ته راغلل خو د اسانتیا او د نشوالي له امله بیا واپس شول.
سرگرمی خبر نظر
داخل شو ماشومان د سکول پری خودو کم خبر کئی داغے په علتونه غور نه دکړي زکه چې میندې پلاران غواړي ماشومان سکولونو ته ولېږي. خدا به هغه وخت ممکنه وي چې په دغه شمیر سکولونو سره د ټولو اسانتیاوي موجود وي او دا کار به صرف تر خاري علاقو نه بلکې لری پرتو سیمو کې هم کول وي.
کوستان تورغر دیل چترال علاقې د دې چې اوس کوم چیر سیلاب راغلی او په هغه کې زیاتره سکولونه هغه لنکړې دي نو په هغه ایریا کې اوس هم سکولونه نشته. دی دی په کمپاین چلی په کار کې ول سکول جوړ کی بیا وروسته ول دي ماشومان دا ول چې سکول نشته بورډ سره نشته چار دیوالې نشته کاردار چې ول دغه علاقې ته لګه توجه ورکړي شي هلته سکولونه جوړ کړي شي هلته سازمان دا ول نه جات ورته شي ماشومان دا ول.
او وايي په دې طریقه به کاغذونو کې 800,000 ماشومان سکولونو کې داخل شي خو حقیقت کې بدا هدف 10% هم نه وي. صوبایي حکومت او فاټا دا کمپاین په داسې وخت پیل کړی دی چې د پاکستان د اساسي قانون 25 الف ماده ریاست په دې پابند کړی دی چې د 15 تر 16 کال عمر پورې هر ماشوم ته به حکومت ویړیا او معیاري تعلیم ورکړي او دا به لازمی وي. خو د آئین په دغه ماده تر دې وخت هیڅ کم حکومت عمل نه دی کړی. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوزو د پاکستان قبایلی سیمې باجبل ته چرته چې سوداګر یا تاجران د مشکلاتو سره مخ دي کوم وخت چې هغوی کاروبارونه کوي. زمونږ په سیمه کې خبریال عرفان الله جان د باجبل د تاجرانو د تنظیم مشر حاجی لالی شاه پختونیار سره مرکه کړې ده. موبړې وای چې دوی د هیواد نورو برخو ته کم وخت مالونه وړي په لارو کې د یو شمیر مشکلاتو سره مخ وي او په باجبل ایجنسی کې هم ورته یو شمیر مشکلات دي. د دې سره دا خبره تاسو ته وړاندې کوو.
زما وینا دادا چې په دې ټیم کې مونږ ته مشکل لري، یو خود مومندو دا روډ چې کم دی دا زمونږ باجوړ ته راغلی دی، په دې باندې انتهایی مونږ ته لوی ستونزه دادا چې د مال په تګ و راتګ کې مونږ ته ډېر لوی مشکل دی. په کار داره چې د صدر پاکستان نه د ګورنر نه زمونږ د لویه مطالبه داره چې یو مونږ ته دا روډ ټیک کړي، د دې روډ په وجه باندې مونږ ته ډېر لوی مشکل دی. د هغې سره سره مونږ قبایلو لوی بدقسمت دی چې تر اوسه پورې مونږ دلته قرضې نه ملاویږي. لکه که تاسو ډسټرک ته لاړ شئ، په ډسټرک کې خلکو ته قرضې ورکړی کېږي، باجوړ وځپلی شو. د باجوړ د ځپلو نه بعد په کار داره چې حکومت پاکستان یا نور ادارې داسې راشي چې هغې مونږ ته په اسانه طریقه باندې قرضې راکړي، او زمونږ دا مطلب دا بیرته دا تاجر برادری دا لویدلی قام دا ځپلی شوی قام یو ځل بیرته راپاڅېږي او په خپلو کارونو باندې مطلب دې شروع وکړي. انتهایي پسمانده علاقه ده. زمونږ روډونه برباد دي، زمونږ په بازارونو کې هغه سیستم د سیوریج سیستم زمونږ ټیک نه دی، د واټر سیستم زمونږ ټیک نه دی، سولر سیستم زمونږ هغه شانته نشته دی. مونږ ته لویه مشله چې کوم دی دلته د انتظارګاه د انتظارګاه ګانې زمونږ مطلب په بازارونو کې نشته دی، مارکیټونه زمونږ کچه دي. نو لحاظه مهرباني دي وشي مونږ ته دی څنګه چې دا نور قومونه او که زه هم چې محب وطن خلک دی، نو هغه قبایل دي چې قبایل مطلب په پاکستان باندې خپل سر ورکوي، خپل ځان ورکوي، خپل بچي پې ورکوي. نو په کار داره چې د نورو دنیاوالو د نورو قبایلو د هغو په شان مونږ دې قبایلو ته، د ډسټرکټ د خلکو په شان مونږ دې قبایلو ته په دې نظر باندې وکتلې.
درته وجه چې په خار بازار کې کاروباری خلکو ته سسه مشکلات
دلته خو ډېر زیات مشکلات پته ګوره تکې دي. دلته په مونږ باندې مطلب دی بې ځایه ټیکسونه هم شته چې هغه ټیکسونه دي مطلب دی مونږ چې په هغه ټیکسینو کې کمی راشي. لکه اوس که تاسو وګورئ په ټول پاکستان کې په چرک باندې ټیکس نشته، دلته په مونږ باندې په چرک باندې ټیکس دی. دلته امپورټ لرګي چې کوم راځي چې ترکاڼان استعمالوي، په هغه امپورټ لرګي باندې مطلب دلته هغه ډېر زیات انتهایي ډېر لوی ټیکس دی. مونږ چې دا ټیکسونه معاف شي هغه ټیکس مطلب دی د هغې مخالف مونږ، د هغې وجه دا ده چې مونږ دلته مطلب دی د ګورنر نه ورسره د هغې نه څونه پټه سیکرټریټ دغې نه زمونږ مطالبه ده چې یو خو په مونږ باندې ټیکسونه کم شي، کو هغه ختم شي، کو ختمېدی نه شي، نو په کار داره چې کم شي. او دلته په بازارونو کې زمونږ سره مطلب داره زمونږ نه ټیکس ځي، زمونږ نه پیسې ځي، خو هغه پیسې زمونږ مطلب دی دوباره زمونږ په مینټیننس باندې نه لګېږي، زمونږ په کاروبار باندې نه لګېږي. اډه زمونږ کچا ده. کو تاسو زمونږ راشي مارکیټونو کې اوبه ولاړې، مارکیټونه زمونږ کچا دي. نو لحاظه په کار داره چې دا پیسې په مونږ باندې دوباره ولګېږي.
دا وړبین چې کوم پیسې په باجوړ کې خرڅلې په دا کې تاجر براتری ته پیدا شوله،
هیڅ پیدا نه شوی تر اوسه پورې. مطلب دی وړ بینک هغه وایي مطلب دی چې بالکل دلته هیڅ شی نه شوی. دلته مخکې چې مطلب دلته دوکانونه کمران شو، او هغه وایي چې تاسو ته مونږ پیسې درکو، په هغه کې یو پیسې تر اوسه پورې 1819 دوکانونو د هغه دغه تلې خو تر ننه پورې په هغه کې مونږ ته یو پیسې هم نه میلاو. خو خود بر چا کړی او په خپل ځای باندې خبرې، خو مونږ تاجر برادری په هغه باندې انتهایی ډېر زیات خپه پدی چې تر اوسه پورې په هغه کې مونږ ته یو پیسې هم نه میلاو.
لالی شاه پختونیار صاحب ډیر زیاته مننه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو څخه خبرو کو.
شکریا ډیر مننه. خدای پاک دې آباد ساته.
عرفان الله جان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، باجوړ ایجنسی.
او قدرمن اوریدونکو، وزو افغانستان ته چیرې چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مطبوعاتي کانفرنس تیر ورځ کړی، د دغه مهم ټکټ څه دی او په کومو موضوعګانو باندې له افغان چارواکو سره خبرې شوې، د وایس اف امریکا یو رپورټ درته زاهد خټک وړاندې کوي.
امریکا او افغانستان په طالبانو غږ کړی چې افغان حکومت سره دې خبرو ترو ته کینی. د فروری میاشت کابل کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په استازو مشتمل ډلې د غونډې ترسره کېدو نه وروسته جاری شوی ګډه اعلامیه کې هیله څرګنده شوې وه چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ به د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د پاکستان په قربتوب د امن مذاکرات ترسره شي. خو وروسته طالبانو افغان حکومت سره افغانستان نه د ټولو بهرانو ځواکونو تر وتلو د امن مذاکراتو نه انکار کړی وو. د امریکا خارجه وزیر جان کیری چې د خالی پورزی افغان مشرانو سره لیدلو لپاره د کابل سفر کړی، ویلي دي چې د امن عمل کې د طالبانو شرکت سره د تشدد په خاتمه او د کلونو راهیسې روانه جګړه کې د افغان اولس لخوا د زغمل کېدونکي تکلیف په راکمېدو کې مرسته کېدی شي. کابل کې د ګډ مطبوعاتي کانفرنس په مهال جان کیری او د افغانستان صدر اشرف غنی په ګڼو معاملو خبرې ترې وکړې، چې پکې جولای کې وارسا کې د نیټو د سرمشریزې غونډې معامله هم شامله وه، چې پکې به د افغان ملي اردو جاج اغستل کیږي او د دې ترڅنګ د دې کال په اخره کې برسلز کې ترسره کیدونکي ترقیاتي امداد په اړه هم په غونډه خبرې وشوې. صدر اوباما ویلی دی چې هغه به راتلونکي کال نه افغانستان نه د امریکایي فوجیانو شمیره د 9800 نه 15500 ته راکموي، خو د اوسنو راپورونو نه اشاره ترلاسه کیږي چې د دغه هدف په ترلاسه کېدو کې ځنډ رامنځته کېدی شي. کیری ویلی دی چې د فوجیانو د شمیرې راکمولو د غوس پروګرام فیصله کولو نه مخکې به صدر اوباما افغانستان کې میشت امریکایي فوجي کمانډرانو سره سلا مشوره کوي. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلی وو چې حکومت یې د امن او جوړجاړي د پرمختګ لپاره ټولې هلې ځلې کوي، خو دغه هلې ځلې به تر هغه وخت ګټورې ثابته نه شي تر څو چې طالبان د مذاکراتو میز ته نه وي راغلي. هغه دغه سرګندونې د خالی پورس د امریکا خارجه وزیر جان کیری سره د دوه اړخیزه کمیشن د غونډې په مهال کړي. افغانستان خارجه وزیر ویلي هغوی باور لري چې نړیواله ورورولي د افغان حکومت سره د افغان طالبانو نیغ په نیغه خبرو ته کینولو لپاره سیمه کې د مرکزي عناصرو ډاډګیرنه کې مرسته کولی شي.